السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه اورئ. سید قادر جلالوف د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي، خو ولسی جرګه بیا حکومت د خلکو په تر بیا د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي. د افغانستان او سیمې د تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو لومړی په مکړه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د اولی اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. بلخوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په برخه کې دي عاجل او جدي اقدامات وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارت کړې چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځه صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس په نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت د عملي اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، د دوشنبه ورځې په برید کې د خبریالانو وژنه یوه خواشینونکې پیښه وبلله.
خبرنگارانی که حداقل با نیمی از همی تعدادی که به شهادت رسیدن، با شش نفرشان ما شخصا آشنا بودیم و همراه ما هم سفر بودن، این را قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما او رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن، او را هم باید ما درک کنیم.
بلخوا د رسنیو یو شمیر استازی په دې برخه کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي او وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلیدای شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل سوي او قرباني خبریالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د غویدارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه د کلنی راپور تر خبرېدو د مخه د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې دوی د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت د سطحې لوړوالی یادوي. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 کال له مې میاشتې څخه د 2013 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 33 خبریالان وژل شوي دي چې شي دغه سیمه د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ده. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې په همدې موده کې 22 تنه خبریالان وژل شول چې لاس تنه یې په یوه ورځ د اپریل په وروستۍ ورځ وژل شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د خبرداري تر حده د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د سطحې رسیدل د جنوبي اسیا حکومتونو لپاره د شرم وړ بولي. ټاکل شوی د بیان د ازادۍ په اړه د دوی لانه راپور د مې پر درېمه چې د مطبوعاتو نړیوال ورځ د خبر سي. بل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د یوې لمې په خبرولو سره په دغه یوه کې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ختمولو لشارونو سره هم ژغی شو دلیده. په دې اعلامیه کې چې د مطبوعاتو د نړیوالو ورځې په درشل کې خبره شوې، تادامي چې یماموت یو ځل بیا په کابل کې د دوشنبه ورځې وژل شوی خبریالانو ته په اشاره ویلي چې افغانستان د خبریالانو د کار لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص روزګان، ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې پیل شوي دي.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتېري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیت ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر او زخمیان نه هم لرو.
د ډګروال قیمتي په خبره په وجلسو کې د وسلوالو مخالفینو لوړ پوړي قومندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ شغله زادې راډیو وري د ایران د بهرنۍ چارو وزارت نن هغه ادارې رد کړ چې ګوښه کې د هغو یغی ډلو سره په ځم رسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادعا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامې کې راغلی چې د مراکش د بهرنۍ چارو وزارت د ادعا ناسمه ده چې ایرانی ډیپلوماټان په لویدیځ صحرا کې د پولیساریو ډلې سره همکاري کوي. د مراکش د بهرنۍ چارو وزیر ناصر بوریتا ایران او د هغه شیعه متحد د لبنان حزب الله تورن کړي چې د 2014 کال رئیس د پولیساریو ډلې ته توغندوی مرستې او روزنه ورکړه ده. بوریتا ویل هغه تازه له ایران راغلی او هلته شخصا خپل ایرانی سیال ته د دوی ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کېدو په اړه خبر ورکړی دی. حزب الله هم د ویلمې په خبرولو سره د ادعا رد کړې ده. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لار تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي. وروسته لاغه چې د وروستي مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایه ونه خستلې، هغه پر خپل پلویانو د عمومي اعتراض ژغ وکړ. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملی کیږي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
کوتاهی دولت هم جدن در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یو سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ ده. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې د روزګان کندهار ترمنځ د لارې د بندېدو له امله د خوراکي موادو او نور موادو بیې اسمان ته رسیدلی دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې اوري. د غرض په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت پړه هم مفصل مرکه لرو.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږه نه مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغه څه سند لیدلی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به حتمان عملی کیږي. عبدالله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته په خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی یادې غونډې ته وویل چې خبريالان نور د حکومت په ژمنو بې باور دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رسیدلی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لوري د جنگ دوام نورو تر روسي ډلو ته د افغان وژنې موقعه په لاس ورکړې. ښاغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
د وی مونږ ټول باید دا ومنو چې ولسته ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې واده شوې د عملی کېدو په اړه زه ډاډ درکوم. مونږ خبريالانو او رسنیو د قربانۍ او سرخندونو قدردانې کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم له خپل سنگرن نه دی پښا شوي. د امید میاشتې درې منیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو حملو په نتیجه کې د نهو خبريالانو په ګډون نه ویشته نو وژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي رادیو ولایتي خبريال احمد شاو له دې نګدي وو نه وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالحنان ارغند نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. کڅام حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبريال سیالان د حکومت پښمنو بی باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بی وسله خبريالانو پلاسنیوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره.
دوی وایي دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیوال ورځ کې د امنیتي ځواکونو د ضعف او د هغو خبريالانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بیوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو. له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دی پاتې.
برای خوشي او برای ابراز مسرت
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبریالانو وژنه بشري جنایت بلل شوی و او ټینګار شوی و چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا محمد حدیث پردیس په راپور کې مواردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. بل لور ته د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د خلکو په تیره بیا د خبریالانو د امنیت په تأمینولو کې پاتې ګڼي او ټینګار کوي چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. د جرګې ځینې غړي د امنیتي مسؤولانو نقش سمبولیک ګڼي او زیاتوي چې د امنیت د ټینګولو تصمیم د نورو لخوا نیول کیږي. دوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امنیتي مسؤولان وغوښتل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د نامنۍ زیاتوالي او په شش درک سیمه کې د دوشنبې د ورځې مرګونو حملو د ولسی جرګې غبرګونونه راپارولی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خبریالانو د تروریستي ډلو او په تیره د داعش حملې وغندلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. خاغلی ابراهیمی پریکړه وکړه چې امنیتي مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وبلل شي.
متاسفانه برای امروز خاصتا در حادثه اخیر مطبوعات
په خوشینۍ سره چې وروستۍ حمله زموږ پروګرام مطبوعات وشوه، موږ د دې ترڅنګ چې دغه حمله غندو په دغه درد کې ځانونه شریک ګڼو. په دې برخه کې د حکومت نیمګړتیا په جدي توګه محسوسه او ملموسه ده. موږ امنیتي مسؤلین تالار ته غواړو چې په دې تړاو ځواب ووایي.
د جرګې ځینې نور غړي د کابل د شش درک په سیمه حمله یو وحشیانه او له انسانیت لرې عمل ګڼي او له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د بیا کتنه وکړي او هغه ترهګر چې اوس مهال په زندانونو کې دی باید اعدام شي. دوه ورځې مخکې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د شش درک سیمه د دوو مرګونو حملو شاهده وه چې پکې د نهو خبریالانو په ګډون 9 کابل ښاریان ووژل شول او 9 پکې ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف خبریالان وو. په همدې ورځ ناوخته په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو ووژل شو. د ولسی جرګې غړي حکومت تورنوي چې د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره اراده نه لري. دوی دا هم وایي په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو نقش سمبولیک دی او لوی تصمیمونه د نورو لخوا نیول کیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالله محمدی د امنیت د عمومي ریاست په لس مترۍ کې پر خبریالانو برید او په اعلامیو کې د داعش د حملو خپرول یوه پوښتنه او د کشفي او استخباراتي ارګانونو لپاره د شرم ځای ګڼي.
امنیتی وزارتونه نه ملامتوو. دوی یعنی وزیران صلاحیت نه لري او په وزارتونو کې یې د سمبول په بڼه ګمارلي او زموږ څخه یې رایې وړي دي، خو لارښوونه یې له بل ځای نه کیږي.
پر امنیتي مسؤلینو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې پیښې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په امنیتي ارګانونو کې پرته له ځنډه په اصلاحاتو ټینګار کړی و. اوس ولسمشری ماڼۍ د دغې پیښې په تړاو د څېړنو خبرې کوي، خو په دې اړه چې آیا بندي طالبان باید اعدام شي او که نه څه نه وایي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال وایي
امنیت شورا په وروستي مجلس کې ولسمشر ټولو امنیتي مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړی دی تر څو وروستۍ پیښه په هر اړخیز ډول باندې وڅېړي او د څېړنې نتایج یې د شهیدانو د کورنیو په ګډون د مطبوعاتو له مسؤلینو سره او له ټولو افغانانو سره شریک کړي او د افغانستان په کچه باندې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی پر امنیتي ځواکونو انتقادونه ولسی جرګې ته د هغوی بلل یو نمایشي حرکت ګڼي او وایي دغه کارونه د خلکو ټپونه نشي رغولی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 800 ډیرو رای ورکونکو خپل نمونه لیکلی دي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کمرنګه ګډون اندېښنه ښیي او وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په دې بهیر کې د شته ستونزو د حل لپاره څه جدي اقدامات نه دي کړي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مانی چې د رای ورکونکو د نوملیکنې شمیر د قناعت وړ نه دی خو په ډیرېدو یې ټینګار کوي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده کوي چې که د خلکو ونډه ډیره شي. دی وایي موږ هیله من یو چې که دا بهیر لږ ګړندی شي د خلکو ونډه به هم ډیره شي. که موږ په 1409 مرکزونو کې چې په لومړي پړاو کې مو پرانیستي دي دومره شمیره لرو نو هیله ده چې په بل پړاو کې به چې 200 ډیر مرکزونه پرانیستل کیږي خپل هدف ته ورسیږو. دی وایي په لومړي پړاو کې د 1401 نوي مرکزونو له ډلې 440 مرکزونه د نام نیو له کبله تړل شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي دوی تل د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي بنسټونو سره ناستې ترسره کوي او د ده په وینا امنیتي بنسټونو ورته د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د امنیت ډاډ ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو راهیسې بیا تر اوسه پورې په کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو انتحاري یا وسلوالې حملې شوي او تلف هم اړولی دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی او ټاکل شوي چې تر 2 اونیو دوام وکړي. له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه بهیر کې د خلکو په کمې ونډې اندېښنه څرګندوي. دی وایي له بده مرغه موږ هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړي یو. تر اوسه په دغې پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې خو ستونزه دا ده چې کمیسون هم باید د ستونزو د له منځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وی. ښاغلی ایوبزاده وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي او تر څنګ یې باید د انتخاباتو اړوند بنسټونو او څارونکو سره په ګډه د خنډونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا که په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ډیر شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په افغانستان کې د سویډن سفارت یوې سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ دی. د روڼتیا څار سازمان اجرایي رئیس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ د معارف د کیفیت او امانتدارۍ په نوم کانفرنس ته وویل که چیرې د زده کړو اوسنی سیستم بدلون ونه کړي هیواد به پرمختګ او ځان بسیاینې ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د پوهنې په برخه کې ستونزې مني خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق پلان پیل شوی دی. په دې اړه جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې دي.
د افغانستان د روڼتیا څار سازمان او په افغانستان کې د سویډن سفارت سروې په ګوته کوي چې د مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو کمښت، د درسي موادو نشتون او د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې ستونزې هغه ننګونې دي چې د زده کړې کیفیت یې تر خپل اغېز لاندې راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل
وضعیت واقعا اسفبار است چون
روان وضعیت په رښتیا هم د ډېرې خواشینۍ وړ دی ځکه چې په میلیاردونو ډالر لګول شوي دي. لا هم هغه ظرفیت او امکانات چې باید د باکیفیته معارف لپاره ولرو تر اوسه نشته.
د دغه سروې په اساس د زده کوونکو شمېر 9 میلیونو ته رسیږي خو لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. دغه سروې د 10 ولایتونو په 268 ښوونځیو کې ترسره شوې ده. افغانستان دا مهال 1402 ښوونځي لري خو په سروې کې راغلي چې نیمایي تعمیر نه لري او په سلو کې 15 خوونکې لا هم مسلکي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سیول جن سفارت شرز دافیر ویل چې په زده کړې باندې پانګونه ډیر اهمیت لري او په وینا یې چې د مسلکي استادانو او د معرف کیفیت د دغه هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د پوهنې په برخه کې ستونزې ومنلې، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق نوی پلان جوړ شوی.
یافته هایی که داشتن یافته ها در قسمت
هغه موندنې چې د ښوونځیو د ساتنې او د درسي کتابونو د نه رسیدو په برخه کې شته رښتیا چې اوس هم لوی ننګونې دي او موږ دا ستونزې منو، خو هغه اصلاحي پلان چې 1390 لمریز کال کې پیل شوی دا ستونزې به هوارې کړي.
له دې ټولو سره سره د چارو کارپوه صدیق پتمن وایي په معرف کې فساد سبب شوی تر څو ستونزه رامنځته شي. دای چنګار کې چې معرف باید تر جدي سارنې لاندې ونیول شي تر څو له پرمختګ او ټکنالوژۍ سره عیار شي.
د لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټیوال وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له کبله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي او د غریبکاره خلکو کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او لارې دې خلاصه کړي. بل پلو بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولان د کندهار اروزګان له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دې اعتراض کوونکو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دا چې اعتراض کوونکي په ټول کې انتقادونه کوي، د کندهار پر امنیتي مسؤولانو هم انتقاد لري، خو هغوی بیا له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو دغه ډول شکایتونه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړي د شریف الله شرافت رپورټ ته.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې یادوم کوم چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریبکاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې آسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لارې جوړته خلاصه کړي.
چې دغه لارې خلاصه نه شي استاد دغه شان به یو نه کریټ لزر کلدارې تم شاشه ورسېږي. یو پارسل وړي وسه دي په 3000 دي پسوي
کوم نه رومې په د مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي. من په 175 په 150 نه دی وس من په 400 ډېر دی من په 300 و وس بیا دې من په 200 ده
سی دې وروره چې وس کوره زاورد ما کوته مریض پروت یې شرطه نه سم رسوالای.
بل پلو بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او اروزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې دغه اعتراض کوونکو ستونزې جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزي ازادي راډیو ته داسې ویل
د کندهار پر حکومت باندې مأمور ته پر روزګار کې هم پر ځینو اشخاصو چې هغه غواړي ته د سیاسي استفادې وکړي دا غوښته مهمه ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مکوي پر دې لار باندې کریډیټ ماخي.
نظامی چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کی او دغه ملت ته روښانه کی. ولی پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو اوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
ها خو بیا یې اعتراض کوونکی وایي تر هغه بل را خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یې منل سوي.
د ګردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سنیول بیا اسن در سر بندر پوسټي پر دغه فلوس په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړی دغه ساته پر موږ ولاړی موږ نیلی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي خو هغه به له دې وړاندې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبري رد کړی وي. د اورزګان ولایتي ادارې بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د خلکو د غستونزې تر مرکزی ادارې رسولي، ځکه د دې په خبره چې د خلکو د غښتنې پر کولې تر واسپورت خبره ده. د اورزګان مرستيال والی عبدالواحد پټان ازادي راډیو ته داسې وویل،
خبرو غغو غغ به د دوی تر صالحا مقامات پورې مې ورور سورتا. د قندار د ولایت نه هیته انشوې دي پرون سرغونډې کړي وو، هغه به د دې لارې د دې اوږدو کې چې څم ستونزې دي هغه به وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی. اورزګان کې اعتراض کوونکو ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې، د دې په خبره چې د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته دي وسپارل سي، ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی زمغغل آزادی رادیو او رای دا ایران او اسرائیل ترمنز دیران دا تومی پروگرام لعمل کرکیچ مخبزیاتی دو ده و پاین حل کی بیا یو ایرانی مقام اسرائیلو تا خبرداره ورکرده دا خبرداره روستل حقی ورکول کی گی چه ویل کی گی اسرائیلی زواکونو پا سوریا که ایرانی ملیشی یا ایرانی پلاو ملیشی پنخکر دیده ده موضوع جزیات لعصمت ساروان ارو.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې رئیس خبرداري ورکړ چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستونکي اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاوالدین بروجردی د خبرداري وروسته لدی ورکړ چې روانونه د سوریې په پوځي اډه کې پر میشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږ وشتنې ووژل، اکثره وژل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردی د دمشق د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره له کتنې وروسته وویل، موږ پر ایران هر یرغل تا په سم وخت او سم ځای کې جواب ورکړو. بروجردی هم در ازول په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د سیونستانو یرغل زموږ د جواب ویلو حق تضمینوي. په سوریه کې موږ د سوریه د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجردی سرګندونې په حقیقت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هغه خبرداري تکرار دی چې د اپریل په دیرشمه یعنی د دوشنبه په ورځ یې ورکړی و. خامنه ای ویلي و چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دښمنانو به حملې کولې او تښتېدلی شوی. د اپریل د 9 نیټې د حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ هیواد منلی نه دی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړې دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پر تلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې د سوریې په شمال کې پر وبشت په وڅلوېشتمه لیوا په برید کې لشته لږه شپږ وشتنه وژل شوې دي. دې ډلې د هم ویلي چې د وژل شویو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشه دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې دغو ځواکونو ډېر مهم رول لوبولی دی.
په برتانیه کې د ودانیو او نورو تعمیراتو د جوړولو لپاره یو خاص ډول یا ځانګړي ډول مساله کارول کیږي. دا چې څه ډول ده په دې اړه لیسمت سروانه ورو.
په برتانیا کې له خاورو سره د وی مادې د ګډولو لالارې داسې تعمیراتي مساله جوړ شو چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلی. د سکای نیوز تلویزیون د راپور لمخې د برتانیا د بات پوهنتون څیړونکي لوی موجه راهیسی په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باور دي چې له دې خاورې څخه د نړۍ په بیوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلی شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکونکو محصولاتو لکه د لوښو منځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یوځای شي د سیمنټ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې د ماده جوړ شي باید خاورا او الکالین ته د سانتیګرات اتیا درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګرات زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لس ټنه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. څلور نیمه بجې شوې. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په خپل نننۍ څرګندونو کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت عملی اقداماتو شمنې بیا تازه کړې، خو د رسنیو یو شمیر استازي بیا په عملی ډول د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې پر حکومت انتقاد کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبي اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبي اسیا پر حکومتونو رجع کړی چې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل شوی او قرباني خبريالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د دوغو ادارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادي په اړه په کلنی راپور کې راغلی دی چې د 2018 کال له می میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې په جنوبي اسیا کې 3 خبريالان وژل شوی دی چې شي دغه سیمه د نړۍ په سطح د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر 800 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړي چې ګواکې د هغو یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځه صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې زرګونه کسانو نن دغه شهر هغه لوی لارې تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې له واصل ورسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې له سریلانکا مخکې شو. د نړیوال شورا په ویبپاڼه کې د اعلان شوې نوې درجه بندۍ لمخې افغانستان د کرکټ د 12 غورو هیوادونو په ډله کې د واتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره اتم مقام خپل کړی دی. سریلانکا بیا د 15 امتیازونو سره نهم او بنگلاديش د 15 امتیازونو سره په لسم ځای کې قرار لري. په نوې درجه بندۍ کې پاکستان لومړی، آسترالیا دوهم او هندستان په دریم ځای کې دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوې درجه بندۍ کې بیا افغانستان خپل لسم مقام ساتلی چې له نهم مقام لرونکي ویسټ انډیز نه یوازې شپږ امتیازونه کم دي. د خوست ولایت د غړومبۍ فوټبال لیگ سیالۍ د غړومبۍ ځوانانو په تلولې سره پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ یو میاشت وړاندې پیل شوې ده. د دغه سیالیو په پایلوبه کې د غړومبۍ ځوانانو لوبډلې د ګلزار فوټبال لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې بنگلور ممبئی ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورنو کې د وو وکټو په ځان سره خپل سیالي لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ممبئی انډینز لوبډلې په شلو ورنو کې د وو وکټو په ځان سره 153 منډې جوړې کړې او لوبې د 14 منډو په توپیر بایلوده. ټیم ساوتی چې په سلور ورونو کې د 25 منډو په بدل کې د ممبئی انډینز لوبډلې دوه لوبغاړي سوځولي وو د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی د نن شپې په لوبه کې ډیلی د راجستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د ورزشي خبرونو پای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زنقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسی بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. کوم چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سه په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سمې، ټول خلک ډېر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبريالان ډېر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه سم. دای زخمي او ورسته خپل ځل لا سوار کړ. دا چې هر چا کړي افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. ډېر بی غیرت دی، منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کې دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي دغه ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته. خو زه له هیله دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او د موږ په ملک کې دا کارونه کړي. الله دې نیست او نابود تباه او هلاکت کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومه تربیه کوي، دا کوم برازیل ملک پاکستان کی تربیت کی، هغه ته الله ہدایت کی کہ ہدایت په نصیب نه، الله دې هغه نس نابود تباہ او برباد کی، او دا شهیدانو ته الله جنت فردوس نصیب کی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزاد ارادو کارکون کو اور ادوں کو تو سلام علیکم کوم رحمۃ اللہ وردگ ہم کابل ولایت نا تاس پلین کے مرورا خدای دی وگی چتا سرو جوڑے ہوئے او کما پی خشوی او دا کم جرنالستان دا آزاد ارادو د دینورو رسانو په حق رسیدلی او شیطان شی دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته لړ صبر غواړم. خدای دې په اخره سمه کی، او دې ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان کرتنۍ ده، او هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغه ته ګواښ دی. هغه دا ویوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره، او نن ته ډېر خپه و. او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي، او دا د افغانستان دښمنان دي، دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمې او د عادلانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سیړل په بی‌طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواوو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یوه محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوایس خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدلو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري، چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي، چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي، او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمی محکمه ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله، بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده، یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی، او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکې نه روښانه سوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل سوی وي. نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لیوې ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه سوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومي اشخاصو لخوا دي تراجه کیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضاییو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت یې ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا دعویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې که موږ د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبرې واورېدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله، بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وڅېړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دی چې د باندې ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیې وسړي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حقوق بشري حقوقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید ووایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوې او مقننه قوې له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یو عادلانه بی‌طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې پاساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو پاساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایه او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په غوی کې افراد محاکمه کړي او د غوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مال.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
نبه په پرسنا دا پاس پرسنا کګا وګا دا پاس پرسنا کګا وګا دا
د داوود خان د ریاست جمهوریت نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږي چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي بشر خپلې اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت اورو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه یې کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وګم جبر خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی وو، نو توکي او چیزونه به په توکو او چیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملاً د پیسو په څیر با ارزښت شول. په نور نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم د سکالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نر غویې او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کاریدل. څومره د ورسته چې خلکو صنعتي پرمختګ وکړ د کالې په ځای له فلزاتو او د سنگار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کیده. بیا سکه د پیسو په شکل کاریدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږیدلې یو.
په ډېر افتخار سره باید ویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادیږي چې په یونان قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلې مثلا د غویانو ګلې ته، د پسونو ګلې ته، وزو گلی تا. بلاخره دا اصطلاح هم دا غی سره رامنځته شویده. بلاخره نو د سپینو زرو د سرو زرو رااله. شروع رو دا خبر راځي مثلا سیکو ته راځي چې دا سیکې هم په مختلف شکل وي. البته دوه مخه به لرل. شاهانو به زمانداران به یا به امضا کوله، یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ور کېدل. حتی په سیکو کې به د شوخ هم راغی چې په خپل دغه زمانداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادیږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا 8 کلن یم، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک دا به په غلو باندې مثلا یا په جوارو باندې په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول، یا حیوانات چې اخیستل که پسونه به وو که غویان به وو که نور څه وي، همدارنګه که دوکانونو ته به تلل بل چېرته به تلل او ټوټه به اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول یا به جوار ورکوي. مخکې چې سکوک به وو د سکوکو انتقال کول د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و، مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کیږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کیږي، په اسانه باندې ذخیره کیږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کیږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو، کله نوټ غټ کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بې عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، ظاهر شاه پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا یو څو د ظاهر شاه ډېرې بختورې پیسې وي. آ چې کله لوړل دغو کې د کومې پیسې چې کدی دي خلکي وي، کدی کارمل وي، کدی تحریک وي، کدی نجیب وي، نو خوان ورکېده، نو خور ورکېده، هیچې بزغوندې دي.
محمد نبی د پیسو ځینې ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نوموړی د اوس وخت د پیسو له برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانیو پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حق لا وایي.
د مورګان بم ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهده باندې کنه، د مشهده او چاغه مشهده ورله بازار کې به زانو ته به هر شی به اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون وو ازوري به ویلې، او بل یو بل پیسې چې د پیسې دی به ورته ویلې دغه د نجیب په وخت ډیر په برکات پیسې وو. په خدای چې دا زر پی به عمر ټول خوانتی تمیم کالی کړی دي، ځان ته هغه پیسې نم لام پاتې شد چې بیرته میرو رو پلار ته میورکه بل تا څونه وړی و مال دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستی وو، نو دونه نه پیدا مال دغه سور پیسو نه ما دوه دانې اخیستی وو چې زنګون وو.
نوم محمد صدیق دے د پلار نوم ملک عبد الرازق دے تخلص لمړی چمایي کې دے رازق کی شوی دے چاګر ما قران نوم دے په یو بین مللی سیمینار کې په دیاله سو شپږ پنځوسم کار کې چې د نه شي خارجي هوادونو په انټر کانټینټل کې دایر شوی وو ما د خپل علمي مقالې نه چې استفاده وکړله تخلص مې نړیوال شو مستعار تخلصونه مې د پنځلسو په اندازه باندې دي په دیاله څلور دېرشم کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم خو خبره دا ده چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ
کې وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سروکار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې یې لوستی دي چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت پنځه وګون هم زموږ په کور کې شته، لسګون هم شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسره رنگ تکسور ده پنځوس ګونان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو پنځوس ګون ده چې په شین رنگ کې ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقان اخلي او په قیمت اخلي. په هغه اساس باندې موږ هغه وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي، او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې وسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي چوری به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې، نو دا هم منکر شته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښت شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړنی افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندې وي. زموږ همکاره فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلی، د یاد شوي ځای د یو کارکونکي عبدالرشید عثمان سره د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړي ورته غوښی.
نیمګړ تاسو مخې ته د اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ دی چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دی کنه. دغه نوټ څو روپۍ دی؟ از کا دقیق غنه د پلیکل سره
مثلا دا پنځه ګون دا دلته لیکل شوی دی، خو د سی زیپ کدي پنځه ګون دا لاس ګون دا پنځه سی دا او سدی دا مختلف ډیزاین باندې نه دا چاپ دی.
مثلا سلیتی دا
چیر د سلیکلی دی؟ سلیدلته لیکلی دی په ډیر هغه لیکل سوی دی چې
د سل
افغانی نه کاریو. روس تلغنه بیا د ظاهر شاه په دوره کې پیسې چاپ شوی، نو پیسې چاپ شوی شهید اولاد و عکس دی په چاپ کې چاپ یده تغییر وکړ دی. امان الله خان په وخت کې عکس نه و په پیسو کې،
او هغه ساده
دی کنه. ساده په دې کې بیا د ظاهر شاه په وخت کې سپیدر لسو ولسم کال کې در لسو تلسم کال کې پیسې چاپ شوی، نو د دوی بیا عکسونه پکې چاپ یده مختلفه
پیسې. او ځینې معلومیږي ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده
دا بیا مختلفو وختونو کې په مختلفو ډیزاینو چاپ یده. عکس ما غیا وکس بیا په مختلف رقم چاپ یده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه د کاغذ په بڼه سولې مونته عکس نه لري. بیا چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه دلته عکس را پیدا سو پکې چې د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس دی. دی خو ته بیا روزو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي دلته بیا غنه لري دا عکس نه لري دا څه من خبر دی؟ یعنی دا غ دوی د روپګې
زیاتره ترغه پولیس مثلا دوی او پنځي عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دویان چې کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې و عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ خاصه شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې
دی. بل قطر ته راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په ویترین کې درې کټاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري، او دا به 100 روپۍ دي، 10 روپۍ، 100 روپۍ،
100 روپۍ، 50 روپۍ، 100، 500 او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه، اندازې فرق کړه، لوغ اولنی پیسو سره تفاوت دا اوس هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کوم زریان متفاوت دی. دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان هم دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دی. خو تکرار سو دل
دی په کې د سردار محمد داوود خان زمانه سي شایي مطلقه په اصطلاح ختم مسوله، شایي مشروطه هم ختم مسوله، بیا نو جمهوریت نظام سره غي بیا د پیسې تغییر نوشته کیږي دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وک او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لاس روپګو شل 50 سل 1500 او 2000 روپګو بیا ورسته دي ترکی دی وخت پیسې راوته دي خلکانو په اکستر لرس
ولی
په دې ساده دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده. دلته به سه دا نشي چې دی چا عکس پکې راسي بیا د خلکو به د سویل عوام خلکو سهار پیسې سکونه لري هغه پیسې د سې به اعتبار غوندي
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي او روس بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15000 او 10000 سیدم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دوه نوټونه چاپړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیدې هم د خلکانو پیسې چلیدې او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیدې تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوتل
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیا خې چاره.